درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د دې خبرونې په پیل کې هم خبرونه لرو. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی جانان سائق وایي چې په افغانستان کې د وروستیو ورځو د ورشتونو له کبله د مړینو شمېر 9 تنو ته رسیدلی دی. ښاغلی سائق تر دې مخکې د مړینو شمېر 40 تنه شولی وو، خو د پرون ناوخته وویل چې د 9 تنو پر مړینې سربیره 10 نور ټپیان شوي او 6 کورونه او ودانۍ نړېدلې دي. د وروستیو اونیو شدیدو واورو او بارانونو د سالنګ په شمول د یو شمېر ولایتونو لاری بندې کړې دي. په خوست کې د یوې سرګولولې په چاودنې کې 2 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون ناوخته خبر ورکړ چې 2 ماشومان او یو نا چاودېدلې سرګولوله خپل کور ته وړې وه او د لوبي پر مهال پرې وچاودېدله. وژل شوي او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې ناچاوده سروکې، ماینونه او مهمات وخت په وخت ملکیانو ته مرشوب داړه دي. د افغانستان متحده جبهه وایي په هیواد کې د نن او ځینو نورو هیوادونو کې د ایسارو پخوانیو ځواکونو د لاسنیوي او همکارۍ لپاره هلې ځلې کوي. د دې جبهې یو مسؤول جنرال خوشحال سعادت پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د افغان سرتیرو د درنښت په نوم یوې غونډې ته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د جنرال اکمل امیری، جنرال رازق او ځینو نورو پخوانیو افغان جګپړو پوځي قومندانانو عکسونه ځړول شوي وو چې له طالبانو سره په مخامخ جګړو یا د هغوی په بریدونو کې وژل شوي دي. په دې غونډه کې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو ځینو مشرانو او ځینو نورو خلکو برخه اخیستې وه. خوشحال سعادت پر طالبانو نیوکه وکړه چې د افغانانو په وړاندې د ده په وینا بې درېغه زور زیاتی کوي. د افغانستان متحده جبهه د پوز د پخوانی جنرال سمی سادات لخوا جوړ شوی او اکثر حق پخوانی قوماندانان او جنرالان پکې شامل دي چې کلونه د طالبانو په وړاندې جګړه کړی ده. ایران وایي د طالبانو حکومت غواړي په چابهار بندر کې د اقتصادي نمایندګۍ دفتر پرانیسي. د ایران مهر خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د اقتصاد وزارت پلاوی دغه هیواد ته د سفر په ترڅ کې د دغه دفتر د پرانیستلو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې راغلي د طالبانو تر کنټرول لاندې د اقتصاد وزارت د نړیوالو ترانزیتي چارو د رئیس محمد الله بختیار په مشرۍ د طالبانو پلاوی هم چا بهار بندر ته تللی او هلته د ولسمشر له سلاکار حجت الله عبدالمالکی او د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. د ایران د سوداګریزو چارو عالی شورا د اعلامیې له مخې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا ټینګار کړی دی. د راپور له مخې د طالبانو پلاوی او ایرانی چارواکو د چابهار بندر د پراختیا له پروژې خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین ولسمشر له نړۍ وغوښتل چې د روسیې په ماتولو کې ورسره مرسته وکړي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په یو بیان کې وویل چې اوکراینی ماشومان د روسیې د پوز هدف دي. هغه په اودیسی ښار کې هغه بریته اشاره وکړه چې د شنبه په ورځ پکې 4 ماشومان ووژل شول. تیر ورځ د اوکراین پوز تایید کړ چې په اودیسی کې د روسیې د بریټ په پایله کې د قربانیانو شمیر 12 تنو ته رسیدلی دی. او د تیلو صادراونکو هیوادونو سازمان اوپک غړیو هیوادونو موافقه کړې چې د روان کال په 2 روبه کې به د تیلو صادراتو کمولو ته دوام ورکړي. د سعودي عربستان او روسیې په مشرۍ اوپک پلس پرون وویل چې د تیلو په صادراتو کې کموالی به د روان کال د جون تر پایه دوام وکړي. روسیا چې د اوپک له متحدانو څخه ده وایي چې د روان کال په 2 روبه کې به هر ورځ 4,100 بیرل تیل تولید کړي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر او لوی درستیز دوه ته تللی. نوې تعلیمي کال ته ورځې په رانژدې کېدو دی، خو زده کوونکي وایي د کتابونو درک نشته. افغاني سره میاشت ټولنې د نورستان په نورګرام کې د غره د شوي دوله کبله زیانمن شویو ته مرسته ورسوله.
څلور سو کورونو ته زمونږ نکري کلی ته خپل مال ورسوله، خپل لاس باندې ډېر شفاف طریقه باندې خلکو ته تقسیم کړ.
په اورزګان کې یو شمېر ځوانان ولې د انګلیسي ژبه زده کړې ته مخه کړې؟
په دې خاطر انګلیسي زده کو چې انګلیسي خو یو نړیواله ژبه ده، خپل مشکلات پال کو او خپل افغانستان ته خدمت وکړو ان شاء الله.
په غزنی کې د ملي جامو دود بیا زیات شوی. د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند په اړه نن په قاهره کې خبري پیل شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او لوی درسیز قاری محمد فصیح الدین فطرت دوحې ته تللی او تمه ده چې هلته د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون او کانفرنس کې ګډون وکوي. د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون او کانفرنس د میکس نن دوشنبه پیلیږي او تر چهارشنبه دوام کوي. د دې موضوع تفصیل له صفی الله ستانکسي واوري.
د دوهې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون چې د قطر د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي ویلي د بیلابیلو هیوادونو شاوخوا نوي ځانګړي استازي د یاد نندارتون په اتمه دوره کې ګډون کوي. دوی د طالبانو د دولت د استازو د ګډون په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د طالبانو دوال وړپوړي چارواکي د غونډې ته ورغلي. د طالبانو دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او د طالبانو د پوځ لوی درستیز قاری محمد فصیح الدین فطرت به د دوهې د دفاعي صنایعو په نندارتون کې ګډون وکړي. د دوهې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون کې د 200 هیوادونو او دفاعي پوځي شرکتونو د ننداري مراکز جوړیږي. تمه د پیولو سیمو کې د لوی نندارتون پیل شي او پدرس کې به 2 نړیوال معاهده لاسلیک شي. دغه نندارتون ته د 100 هیوادونو 11 جنگي بیړۍ هم ننداري ته خدل کیږي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې د دوی لوړپوړي چارواکي د دوهې په نندارتون کې په کوم ځانګړي برخو کې بحث او ګډون کوي. د طالبانو د دفاع وزارت اعلامیه په اساس تمه ده دا طالب چارواکي هم درز لقطري چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا باندې خبري وکړي. د افغانستان د پخواني پوز د کمانډو ځواکونو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي ازادي رو سره په خبرو کې له مولا یعقوب سره د قطري چارواکو د لیدنو پر مهال د ځینو پیښیدونکو مسایلو په اړه خپل نظر داسې شریک کړ.
تاکید خواد که قطر که نماینده ملل متحد نماینده مستقل برای افغانستان پذیرفته شود.
قطر به ټینګار وکړي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ومنل شي. همداراز د ځینو ناتایید شوو راپورونو په اساس احتمالا د امریکا ځینې استازي په ټیټه کچه مولا یعقوب سره خبرې وکړي، ځکه د ناتو د پرمختللو وسایلو ټول سیستم چې اوس د طالبانو په لاس کې دی ټول څار او ساتنې ته اړتیا لري، هم د هوایي ځواک او هم د ځمکنۍ قوا محاربوي تخنیک
محاربوي قوا زمینی.
جنرال فرید بیا دانی وکړه چې طالبانو تیر 2.5 کال د نړیوالو قدرتونو له مخالفتونو د ځان په ګټه کار اخیسته او د نړیوالو ټولنې د غوښتنو او شرایطو په نه منلو سره یو ناسنجول شوی ګام اخیسته چې د په نظر دا به د طالبانو په تاوان تمامېږي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست د 2022 کال په جولای کې په خپل لومړني بهرني سفر کې هم قطر ته تللی وو او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره لیدلی وو. هغه وخت د قطر د دولت خبری اژانس لیکلی وو د قطر امیر په افغانستان کې د ثبات او پخلاینې لپاره د کار کولو په اهمیت ټینګار وکړ. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست تر دې لیدنې وروسته ویلی وو له قطري چارواکو د پوځ د تنخوا او یونیفورم او د سرحدونو د ساتنې د تخنیکي وسایلو او وسایطو د مرستې غوښتنه کړې. قطر د سیمې او نړۍ له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او په لوړه کچه مذاکرې ورسره کړي. د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د 2023 کال په می کې کندهار ته تللی وو او هلته د طالبانو له رهبر ملا هیبت الله اخونزاده سره لیدلی وو. رویټرز هغه وخت لیکلی وو دا پټي خبرې له نړیوالې ټولنې سره د لانجمنو مسایلو پر اواري څرخی دي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د افغانانو په تیره بیا خزو او لګکیو بشري حقونه رعایت کړي. د بیلګې په توګه دوی د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو په پرانیستلو ټینګار لري. قطر له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دې ترڅنګ چې د طالبانو سیاسي دفتر له کلونو هلته فعال دی د لویدیځ او طالبانو ترمنځ دی اوپله رول لوبوي. وروستی وار د فبروري 14 او 19 دوحه کې د افغانستان اړوند د ملګرو ملتونو په کوربتوب هم یو نړیوال کانفرنس جوړ شو، خو طالبانو پکې ګډون ونه کړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ خلک ازادۍ رادیو اوري. په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته ګوتې بشمار ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي لای هم د خپلو نویو ټولګیو لپاره کتابونه نه دي ترلاسه کړي. دوی ازادي رادیو ته وویل د کتابونو د ترلاسه کولو لپاره څو ځلې خپلو ښوونځیو ته مراجعه کړې خو تش لاس راستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویندوی منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو ځینو نورو رسنیو ته ویلي چې د شاوخوا 80 سلنه زده کوونکو لپاره کتابونه چاپ او ویشل شوي دي. جزیات آبیده سپوش می پراپور کی.
که چه هم ده طالبانو ده حکومت ده پوهن وزارت ادعا کوي چې 80 سلنه زده کوونکو باندې نوی درسی کتابونه ویشلی، خو ده بیلا بیلو ولایتونو ده ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي وایي چې لا هم نه دي توانیدلی چې خپلو نویو ټولګیو لپاره درسی کتابونه ترلاسه کړي. هغوی ازادي رادیو ته وویل چې تیرو کلونو کې هم زاړه کتابونه ترلاسه کړي وو، تر دې حده چې ارشیوی وو د هغو پر ځای نوي کتابونه له بازاره وپیری. د کابل اوسیدونکو او د نهم ټولګي زده کوونکو شهیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
مورا د هم قوس په خاطر
موږ د قوس په لسما د کتابونو د ورکړې لپاره وو غوښتو. کله چې لاړو ویل اوس لاړ شي او د هوت مېش کې راشي، کلار شو هم خکارانه د چې کتابونه به بشپړ موخت راکړي کنه. پروس کال مو هم چې کتابونه واخیستل زاړو، حتی ځینې پانی نوي او موږ اړېدو چې لا بازارې واخلو.
د پنځم ټولګي یوې بلې زده کوونکې مرزیه په دې اړه ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل:
بلې هم راځه کړم، ولی
هو ورغلی وو، خو وی ویل چې د کتاب لنشتوالي سره مخ دي. تر اوسه خو هیڅ کتابونه نه دي ترلاسه کړي. تیر کال مهم ده کتاب کمی درلود او اړیدو چې وی یو پیرو
مجبور شیم که باز بازار بخریم.
د کابل ولایت په خوانځیو کې یو خوونکې چې د امنیتی ستونزو لامل یې د نوم او خوانځي له خود له ډډه وکړه، هم په خوانځیو کې زده کوونکو ته د کتابونو د ورکړې پخلای و نه کړ.
کتابو ټول وای چې ما
کوم سیمو کې چې مو یو خوانځیو ته کتابونه نه دي رسیدلي. فکر نه کوم چې روان کال کې د داسې یو څه پیښ شي، نوې کتابونه توزیع شي. زموږ په خوانځي تر اوسه هیڅ کتابونه نه دي راغلي او قطعاً مې داسې کوم څه نه دي اوریدلي.
په یو شمېر ولایتونو کې هم زده کوونکي ورته ستونزې لري. د بلخ ولایت د پنځم ټولګي زده کوونکې نجلا هم ورته ستونزې لري.
چند روز
میشم؟ سو ورځې مخکې چې مو خوانځي ته لاړو، زموږ استادان وویل چې تاسو درسونه نه دي پیل شوي. د هوت په 15 د اولو ټولګیو نوملیکې نه کیږي. ستاسو درسونه د عمل په لومړۍ نیټه پیل شي. تر اوسه موږ ته نه کتابونه رسیدلي او نه درسونه پیل شوی دی. زه له دې وضعیت څخه هیڅ خوښ نه
یم.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملي ټلویزیون په ګډون یو شمېر نورو رسنیو سره یې په خبرو کې ویلي چې د دوی د حکومت په 2.5 کلنه موده کې 18 میلیونه کتابونه چاپ او ویشل شوي دي. هغه ادعا کړې چې نوي چاپ شوي کتابونه شاوخوا 80 سلنه زده کوونکو ته رسیدلي دي. په افغانستان کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د نشتوالي او د شته درسي کتابونو زوړوالی هغه ستونزه ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه، او هغه مهال هم یو شمېر زده کوونکي اړ وو چې د اړتیا وړ کتابونه له بازاره واخلي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د نورګرام ولسوالۍ په هغه کلی کې پر سوونو کورنیو خوراکي او نورې ژمنې مرستې ویشلې چې شاوخوا دوې اونۍ وړاندې د غره د ښویېدو له کبله کورونه وران شول. په دې پیښه کې لسګونو کسانو ته مرشوب له هم واوښته. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې نکاري کلی باندې د کب په لومړۍ نیټه د زیات باران او واوري ورخت لامل لغره تیګي راو خوې دي چې په کیاته کورونه په بشپړ ډول تیګولان دي شول. نږدې ډیر شو کسان ته مرګ جوړ ورسېده او په لزګونه نور کورونه زیانمن شول. په نورستان کې د افغاني سری میشتي چارواکي وای نن یک شنبه د نکري په 400 کورنۍ خوراکي او ژمني توکي ویشل. د دغه ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی د ویشل شوو موادو د اندازې او نویت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغاني سینما شټونې لورینا 400 پیکج دغه اسیب زده خلکو لپاره برابر شوی وو چې پار پیکج کې 50 کیلو وړه 40 کیلو وریجی دوه عربي کمبلې 15 لیتر غوړی 15 کیلو لوبیا 15 کیلو بوره 1 کیلو شینچه مالګه شاملو دغه مواد د افغاني سینما شټولنې په خپلو گاډو کې د نکرکری ته ورسول او الته په مستحقینو باندې وویشل دغه مواد د ورور هیواد قطر د هلال احمر یا د سینما شټولنې لورینا د افغاني سینما شټولنې په واقع ورکړ شوی وي
کومو کسانو چې مرسته تر لاسه کړي پری خوختي د نکری کلی قومي مشر نعمت الله
زمون کلیوال احوادوال شهیدان شول څه زخمیان شو په دې حادثه کې فورن په هغه اینه زمان سره د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې لخوا نه خپل هغه مسولینو رسیدګي وکړه الله تعالی دې نور هم دې ته بری ورکي او زمونږ هغه خلکو ته پټي جوړ شو زخمونو باندې ملخم لګوله او اوس دې 300 کورونو ته زمونږ نکری کلی ته خپل مال ورسول خپل لاس باندې ډیر شفاف طریقه باندې خلکو ته تقسیم کو ارسړی ته خپل حق حقدار ته ورسیدل او موږ ډیر خوشاله یو مننه کوم
د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې نکری کری وسیدونکو که څه هم په ترلاسه کړو مرستو خوخي سرګندوي خوای په غره کې نورې تیږي هم ل خپل زینو خوځیدلی او هر وخت درا خویدو او د کب د لومړی نیټه په سیر دیو بلې غمجن پیخ را مستکیدو ویرشتون لري نو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په هوارو سیمو کې ورته د مشتکېدو غم خوري او دوی له یاد ګواښ څخه وژغوري.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
تاکل شوی د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په اړه د خبرو نوې پړاو نن دوشنبه په قاهره کې پیل شي. په دغه خبرو کې به د امریکا، قطر او د حماس ډلې استازي برخه واخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. تر اوسه د شپږونیس اوربند او له حماس څخه د یرغمل شویو کسانو د خلاصون په اړه خبرې اترې ناکامې شوې دي. د دې موضوع تفصیل سفی ولا ستانک زیو وړاندې کوي.
مذاکره کوونکي هڅه کوي چې په غزه کې اوربند ورشي، خو اختلافات لا هم پر خپل ځای پاتې دي. د امریکا، قطر او حماس ډلې پلاوي د خبرو د نوي پړاو د پیل لپاره قاهرې ته رسیدلې دي. اسرائیل ویلي چې دوی په دې خبرو کې د ګډون کوم پلان نه لري. مرکچان د شپږونیز اوربند پر رامنځته کولو او د اسرائیل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خلاصون او له حماس د اسرائیلي یرغملو د آزادولو په اړه تمرکز لري. حماس چې د امریکا، متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترورستي سازمان ګڼل کیږي، له غزې ترانګې څخه د اسرائیلو د ځواکونو د بشپړ وتلو غوښتنه کړې ده. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس تر بشپړ لمنځه وړلو پورې به جګړې ته دوام ورکوي. د اسرائیلو بله غوښتنه له حماس څخه د 130 یرغمل شوو خلاصون دی، خو ګمان کیږي چې د یرغمل شوو کسانو له ډلې 13 تنه مړه شوي وي. اوس د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه شپږمې میاشتې ته داخليږي، خو شدت یې نه دی کم شوی. په غزه کې بشري وضعیت هم خراب بد دی او د ملګرو ملتونو چارواکو مرستندوی ادارو په دغه ښار کې د یو بشری ناورین خبرداری ورکړی. د یکشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې یو پلاوی مصر ته لاړه او له غزې سره د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د اروپایي پارلمان د بشري حقونو د کمیټې مشر اودو بیلمن چې د دغه پلاوی مشري کوي، په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د مرستو پر رسولو ټینګار وکړ.
زموږ په اند اوربند یوازینۍ لاره ده چې تر ټولو بیړني کارونه ترسره کړو او د زرګونه خلکو د وژل کېدو مخه ونیسو، د بېګونه خلکو د وژلو مخه ونیسو او هغو ته چې د بشري مرستو اړمن دي مرستي ورسوو.
د ملګرو ملتونو په وینا د غزې د ښار شمالي برخې د مال د سخت قحطۍ له خطر سره مخ دي. اسرائیل ویلي چې د غزې شمالي سیمو ته د مرستو د کاروانو د ننوتلو اجازه نه ورکوي او له همدې کبله له خوراکي توکو ډکې لسګونه لارې دغه سیمه ته د تلو انتظار باسي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د 15 میاشتنۍ جګړې په پایله کې تر اوسه د قربانیانو شمېر له 10,000 اوښتی دی. په تیرو څو ورځو کې د دغه وزارت لخوا په هرو 24 ساعتونو کې د قربانیانو شمېر تر 100 ډیر ښودل شوی، چې د غزې د اوسیدونکو د وضعیت په اړه پراخې اندېښنې راپارولې دي.
له خبرونو ور اخوا د افغانستان د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم په واده کې د ناویانو لپاره د افغانیو ملي کالو د اغوستلو دود زیات دی. له 2000 میلادي کال وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سیریالونه عام شول، له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې په ودونو کې د ناویو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کم شوي وو. د دې کمیسونو خلې گریوان لمن او تراټه ټول شزي په خورا ظرافت په زرتارو په لاس جوړوي، خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو خامکو جوړ وي. نور حال په دې راپور کې اورو چې د وی مېرمنې په شخ پیلی شي.
دلته کار سم د دې هنرونه چې مریب کې کار سوي دي، همدارنګه دلته زرګر هم خپل کار پکې کړی دی. دغه کومې خوانې روپۍ ولې دغه هم دلته پکې کار سوي دي چې فلم هم ډېر قیمته هم خرڅیږي. ورسره راځو دلته چرمې، معمولا ډېری بازاري چرمې ورته وایي چې لاسي نه دي، همدارنګه دیولو کار پکې سوي ده، همدارنګه بیرته هماغه چرمې او پټي پکې کار سوي دي.
میمنه د خپل ورېندارې نوې کالی برابروي چې ځینو ته یې ګونګروګان هم ور لوېدلې دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورېندارې د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کېږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګه سوی و، او ډېری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دوی به د نورو هیوادو فلمونه کتل، په دغه خاطر باندې د دې دا رواج ډېر کمرنګه سو. دوی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغو کالو ته ترجیح ورکوله چې دوی به په سریالونو کې کتل یا به له نورو اورېدل. خو اوس بیرته شکر دغه رواج بیرته راځوندی سو، په دې خاطر باندې چې دوی شاید ډېری دې ته متوجه سوي وسي اصلي
کولا په افغانی کالو کې پراته ده. مې منوای په دغه یو کمیس شاوخوا لزر افغاني لګښت راځي. که څه هم چې په وسنی وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیات شوې دي او په دغه کمیسونو زیات لګښت نه راځي، خو بیا هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندۍ ساتلو په مخه تیاروي. خو ترڅنګ دغه کالی ځانګړی ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي، کوم کالی چې مثلا زیار پکې استل کېږي، ځانګړي ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نور تکی دي، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بیرته د خپل رواج راځوم لیکو.
دا دغه کمیسونو خلې ګریوان لمنه او تراټه ټول شځي په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي. خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړ وي، خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزې ګټې لري.
کله چې دا رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی، د لومړی ګټه دا ده چې پښتني انجینې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولای شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغه نور کسبونه نه لري دومره، مثلا زده کړې نه وي کړې، هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولای شي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولای شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې شزي ورسره په ململ او گاج ټکرو په ون سنا او زرتارو جوړ سوي چکن ټکری پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه ورسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول، نو له هغه ورسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو، خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
ویل کیږي په اروزګان ولایت کې په وروستیو کې ډیری ځوانانو د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې ده. دغه ځوانان وایي انګلیسي یو نړیواله ژبه ده او هغه د دې لپاره زده کوي چې د دې ژبې په وسیله وکولی شي له انټرنیټ او نورو لارو ډیر څه زده کړي. د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان بیا وایي چې ځوانانو ته پکار ده چې د انګلیسي ژبې تر څنګ خپل مورنۍ ژبه هم هیره نه کړي او ښه زده کړي. تفصیل په دې راپور.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د انګلیسي ژبې د زده کړې یو کورس دی چې ګڼ شمیر ماشومان په کښې کې په زده کړو بوخت دي. دې ته ورته په دغه ولایت کې ګڼ شمیر نور د انګلیسي د زده کړې مرکزونه شتون لري چې په کښې کې هره ورځ په سلګونه زده کوونکي په کښې کې د انګلیسي په زده کړو مصروفوي. د انګلیسي زده کړې په همدې کورس کې مې د انګلیسي زده کړې د څو زده کړیالانو څخه وپوښتل چې ولې د انګلیسي ژبې کورس ته لمړی توب ور کړی.
نمې فیضلہ دی، تخلص می فیضان دی، د روزګان ولایت جهرت ولسوالی اوسیدونکی. پښتو مزمن نو یم اوس مهال ځکه چې زه کله د مکتب نه فارغ سولم بیا فوهنتون درالم، روزګان ولایت انګلیسي ادبیات درالم او دغه تر څنګه اوس دلته انګلیسي سنټر سره تعقیبوم په روزګان ولایت کې. انګلیسي د دې لپاره وایم چې زه غواړم چې لمړی د نړۍ سره په ژبه باندې پوه سم چې په نړۍ کې کوم څه روان دي. هغه اوس مهال ځکه چې انګلیسي یو بین المللي ژبه ده، زیات هغه چې روان دي په معلومات چې دي نیټ چې دي ټول انګلیسي کاریږي. او زه غواړم چې افغانستان ته خدمت وکړم، مطلب مې دا دی چې زه غواړم چې ځان څخه یو ترجمان جوړ کړم.
مای نیم از خوانین، مای لاست نیم از کلیوال، علی اوروزګان. په دې خاطر انګلیسي زده کوم چې انګلیسي خو یو نړیواله ژبه ده، بل د خپل افغانستان د پرمختګ لپاره چې ډیر زموږ افغانستان ډیر ځپلی او جنگ ځپلی هیواد دی، په خاصه توګه روزګان د ځینې ځینې ټول ولایتونه، خو په دې خاطر موږ انګلیسي زده کوو چې خپل مشکلات حل کړو او خپل افغانستان ته خدمت وکړو ان شاء الله.
مې وکیل احمد دی، د روزګان ولایت مرکز سرین کوټ اوسیدونکی یم. راتلونکي کې خو داسې پلان لرم د خیره کله چې زه د انګلیسي څخه فارغ سم، د دې سره غواړم یوازینی زما مقصد دا دی چې زه خپل دلی ځنګړی سنټر، یعنی که هغه په مفت ډول وي، یعنی زما خپل یو استاد خپل یو شوق چې پراتلونکي خپل یو استادم.
لکه څنګه چې دا زده کړیالان په کم باور دي، واقعیت اوس هم انګلیسي د نړیوالو اړیکو لومړنی ژبه سوی. سوداګری یا اکاډمیک بنسټونه او دولتي سازمانونه اکثره انګلیسي د عامې وسیلې په توګه کاروي. په دې توګه افراد هڅوي چې ژبه زده کړي ترڅو په نړیوال ډګر کې په اغیزمنه توګه برخه واخلي. انګلیسي خپل ځان د نړیوالې ژبې په توګه رامنځته کړي، په نړیوالو اړیکو، سوداګرۍ، تعلیم او کلتور کې مهم رول لوبوي. په وروستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې د هغه کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د دویمې اضافي ژبې په توګه انګلیسي زده کوي. خو د پښتو ژبې یو شمیر لیکوالان بیا وایي چې ځوانانو ته پکار ده چې د انګلیسي ژبې تر څنګ ځوانان باید خپلې مورنۍ ژبې پښتو ته هم کار وکړي. د غزنی ولایت د پونتون استاد پوهنمل نکیب الله خان خیل می په دې اړه پوښتلې دي.
تیر شلو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د نورو بدلونونو سره په خوا کې یو دا بارز تغییر هم تر سترګو کیږي چې په ټولو ښارونو کې د انګلیسي ژبې د زده کړې مینوال زیات شوي دي او کورسونه په لوی پیمانه شته. کورنۍ خپل ماشومان د دې لپاره هڅوي چې انګلیسي زده کړي ترڅو انګلیسي د ژوند یا د معاشیت تیرولو وسیله وګرځي. دا تصویر په لویه پیمانه په افغانستان کې اوس حاکم ده. خو له بده مرغه تر څنګ خپلې هغې مورنۍ ژبې ته سیغه پښتو د هغوی ته اشاره کړې ده چې دا په راتلونکي کې د خپلې ژبې سره یوه لویه جفه ده، ځکه ژبه هویت ته کله چې هویت مړ شي د انسان هغه ارزښت له منځه ځي. موږ زیاتره څېړونکي لیکوالان سی هغوی مسلک ادبیات نه وي، هغوی په ادبیاتو کې دومره بېسواده دي چې که چېرته یوه عریضه هم ولیکي یوه عادي لیکنه هم وکړي هغه لیکنه به په لسګونو له تېروتنو سره مل وي.
لیکوالان په دې باور دي چې په مورنۍ ژبه درس ویل په مکتب کې د بیګانګۍ احساس له منځه وړي او ماشوم ته د محرومیت احساس نور کوي. لیکوالان په دې باور هم دي چې پر حکومت فشار راوړل سي ترڅو خپلې ملي رسمي ژبې پر ځوانانو باندې په جبري توګه زده کړي او هغوی واڅوي چې خپل ملي ژبو ته د نړۍ د نورو هیوادونو د ژبو په څیر اولیات ورکړي او کار ورته وکړي. په اوروزګان کې د انګلیسي زده کړې دا مرکزونه یوه بیلګه ده، یوه کوچنۍ، خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې دا ډول بیلګې ډېرې په لوړه سطح روانې دي او خپلې ملي رسمي ژبې تر شا خړي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را ماجر سیو، دلته د تور کوتل سره پراته یو ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چزمر سره مرسته وکي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
عبدالله د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ نه. زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم انټرنیټ ارزانه کړي او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کړي. دلته په ارچی ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزور دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیف دی، انټرنیټ ډیر ګران دی. نو موږ رغ د تر لوړو مقامات ورسیږو چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي. شواق ولري علامه مال
لارې بندې د ورور د اسلامي امارت لخوا زموږ غوښتنه ده چې دا لارې را خلاص کړي. ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ یو، ډېر در په دره سوي یو، ډېر خاک په سره سوي یو ورور. یوه ناره نه څوک اوري نه څوک ستا وروره. زموږ کتی دا تدبیر خبرې دغه کې ډېره مننه وایي ورور جان.
اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسېدلی یو، دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی جانان سائق وایي چې په افغانستان کې د وروستیو ورځو د ورشتونو له کبله د مړینو شمېر 9 تنو ته رسېدلی دی. د وروستیو اونیو شدیدو واورو او بارانونو د سالنګ په شمول د یو شمېر ولایتونو لارې بندې کړې دي. په خوست کې د یوې سرګولولې په چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون ناوخته خبر ورکړ چې 2 ماشومان یو نه چاودیدلې سرګولوله خپل کور ته وړیوه او د لوبي پر مهال ترې وچاودیدله. د افغانستان متحده جبهه وایي په هیواد کې د نن او ځینو نورو هیوادونو کې د ایسارو پخوانیو ځواکونو د لاسنیوي او همکارۍ لپاره هلې ځلې کوي. د ریجپی یو مسؤل جنرال خوشحال سعادت پرون د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د افغان سرتیرو د درنښت په نوم یوې غونډې ته دا خبره وکړه. ایران وایي د طالبانو حکومت غواړي په چابهار بندر کې د اقتصادي نمایندګۍ دفتر پرانیسي. د ایران مهر خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د اقتصاد وزارت پلاوی دغه هیواد ته د سفر په ترڅ کې دغه دفتر د پرانیستلو غوښتنه وکړه. د اوکرين ولسمشر لنډي وو غوښتل چې د روسي په ماتولو کې ورسره مرسته وکړي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په یو بیان کې وویل چې اوکرایني ماشومان د روسي د پوز هدف دي او د تیلو صادراونکو هیوادونو سازمان اوپک غړیو هیوادونو موافقه کړې چې د روان کال په 2 روبه کې به د تیلو صادراتو کمولو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په و مورس کې د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو مسایلو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره اوري چې پوخ سړک 4000 کاله پخوا هم خو د افغانستان ګڼې سیمې لا هم خیر سړک نه لري. لټپونو تر رغېدو وروسته د محسن داوړ سرګندونی او خبرداري هم اوري چې پاکستانی ادارو ته ورکړي. طالبانو ته د سعودي د خلا د ملکی پیغورونه سمندر کې د هندوانو ډوبشوي مقدس خار ته د نارندرا مودي د برخته کې دوه راپور او پر خپل نیکه د ګلبدین حکمتیار د مسینی وکو ته هم ورګرځو. خو تر هر څه لمړی د تیری ونې د سیاسي مسایلو مهم ټکی د دوه د قرارداد 4 کال او د افغانستان ناخواله. طالبان وایي مجمنی عملی کړي خو امریکا ول 100 زله تړون نصر غړونه کړي خو ګڼ افغانان بیا د دوه په تړون لا هم غوسه دي.
فکر کوم د دوه تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بوګنونکې او ویجاړونکې وي.
انتقال د قدرت سبب دې شو چې یو تعداد ډیر افغانان مهاجرت ته مجبور شي، د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډیره شوه.
پر کابل د پاکستانی ملایانو ورمات پلاوي. له فضل الرحمن وروسته د حقانیه مدرسې مشر هم کابل ته تللی خو طالبانو یې له یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړې دي.
مته دې کې وه د پاکستان د حکومت بعض پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسوي. دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هېچا ته معلومات نشته. دی
د روسیې او طالبانو ترمنځ تاویلي مویلي. د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بللی. طالبان ویلی دا خبره مکوي چې اړیکی مخربول شي.
تاسو وګورئ تر سي د امنیتي نظامي سکتور نظر تاسو وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار پر وار دا ویل کیږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې دا هوتې د زیاتېږي ان تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راسادېږي.
او د نیویارک یو پونتون ته د ایوی خزی یو میلیارد ډالر خیرات. دغه کونډې مېرمن یو پروفیسورې د پونتون اداره مکلفه کړې چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د دریو میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. یا هم ستړي مشي که څه هم طالبانو سره د امریکا د دوهی هوکړه څلور کلنه شوه، خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکه کمې شوې نه دي او طالبانو امریکا هم یو بل د دغه هوکړې په صحیح ناملي کولو تور نه دي. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقوقو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپل تازه مرکه کې ویلي امریکا په 14 میاشتو کې د دوهې له تړون نه 1900 ځله غړونې کړې دي، مګر دوی د تړون ټولو مواردو ته ژمن پاتې شوي دي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړي امریکا وعده ورکړي و چې لوتل ورسته به افغانستان کې جوړېدونکي حکومت سره تعامل کوي او تور لیست نه به د دوی مشران هم باسي. خو په وینا یې دی برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د موځوکونو وتلو کې تخته وک په خپل وخت ونه استل او دغه خاره تخته وسه تور لیست نه تنه داسې ختم نه کړو سم باقی ده، بلکې غلط کې ځینې مشران نور مجذافه کړی دي او تحریمونه نه تنه داسې است نه کړ، بلکې د افغانستان خلکو پیسې نور مسدود کړی تر اوسه پورې غصب کړی دي او اخنیت هم نه د خدای په نړیوال سطح د حکومتونو په سازمان کې په نور هیوادونو باندې فشار اعمال لوج نه وسم اسلامي ماده رسمت پیژندل مخم نیولې ده. دغه د دوی بد نیت او د وعده خلاف ورسي دي چې کړی دي او دوامدار کوي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
بل خو یو شمېر امریکایي سیاستوالو د دوهې هوکړه کې د جو بایدن او ترامپ اداره دواړه ملامت بللي. د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن ویلي بایدن کولای شو له دغه تړون څخه ووځي او یا له افغانستان د ځواکونو د وتلو لړۍ تر هغه درولي وای چې طالبان یې د خپل ژوند عملي کولو ته مجبور کړي وای.
Well, I think the agreement
فکر کوم د دوهې تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بوګنون کې او ویجاړون کې وي. د بیلابیلو اړخونو څخه که د افغانستان وضعیت ته وکتل شي، اقتصاد سقوط کړي، لنیمای څخه زیات وګړي د سخت وضعیت سره مخامخ دي، خوړو سرپناه او داسې نورو شیانو ته اړتیا لري. تر ټولو مهم دا چې افغانستان ته د القاعده ډلې د مشر ستنېدلو د القاعده ډلې مشر د ولسمشرۍ معنی څخه څوک چیلري د کابل ښار په مرکز کې وموندل شو. د دوهې په تړون کې ژمنه شو و چې القاعده ډلته به د افغانستان په خاوره کې ځای نه ورکوي. په حقیقت کې اوس هلته نور ډلې همشته لکه د اسلامي دولت خراسان ډله چې تاسو پوهیږئ په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري او پټن ځایونه جوړ کړی دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د امریکای کانګرس د خارجه پالیسي مشر مایکل مکال بیا د امریکا خارجه وزیر غواخل چې تر دې د مېد دوه د هوکړې لمخې له افغانستان د وتلو د اسناد مخنیوي کړي او کړنو موړې کانګرس ته د اسناد ایرای نه کړي نو د قانوني نیولو امر به ورکړي. بلخوا د پرزیدلی جمهوریت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوهې د تړون د څلور کلنۍ په پوره کېدو د دې تړون په ترسراوي کې زلمی خلیلزاد په هر څه کې پړ بلل او ټینګار کړی چې د خلیلزاد په اړه د څرګندون یو نیوه کې بې ځای نه وي. خاغلی محب په خپل اکسپان لیکلي کله چې دوه ویل خلیلزاد د واشنگتن د وایسرای رول لوبوي ګڼو لوریو پر انتقادونه وکړل، خو د وخت په تیرېدو اوس د دوهې تړون لامل امریکایان هم د خپل دغه پخوانی استازي کړنې ناسم ارزي. حمدالله محب دا ځل خلیلزاد ته په اشاره هغه د دوهې د هوکړې انجینر بللی چې په وینا یې افغانستان یې د تباهۍ خواته رهي کړی و، خو خپله ملامتیا په مصنوعي روایتونو لا هم د جمهوریت په چارواکو راړي. هغه طالبان هم تورن کړي چې د جمهوري نظام بې قیده او بې شرطه مذاکراتو ته چمتو نه شول او اوس د ده په وینا په ولس کې کاذب روایتونه جوړي.
که هغه توافقات چې په دعا کې و هغه عملي شوی وای نو نن به هم مرستې افغانستان ته راتللې هم یو ملي حکومت په افغانستان کې وو، هم داسې یو حکومت په افغانستان کې وو چې هغه قانون ولاړ و او ټول افغانان به د دغه نظام یو برخه وه. اوس چې موږ ګورو فقط انتقال د قدرت یو ګروپ ته شوی.
ویلی چې شیز موږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
محب دغه راز ټینګار کړی چې د دوهې تړون بدې پایلې ورځ تر بلې بربنډیږي او پاړی د لاسلیکونکو سترګې ورځ تر بلې ټیټیږي. طالبانو دغو څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو خلیلزاد بیا تل د جمهوري نظام د واک لومړنۍ حلقه د سولې برخه کې په نه همکارۍ تورنه کړې ده.
دا مرحله بنبست میگی. زما په نظر خبر داوی چې دواړه خواوې، هم د متحده ایالاتو خوا او هم د طالبانو، د سره په خپل دغه تړون یو بیا کتنه وکړي. دا ځلې بیل پټو پروتوکولو یو نوی هوکړه لیک لاسلیکي شفاف او د هغې د کنټرول میکانیزم رامنځته کړي. دا میکانیزم باید شفاف اوسیږي چې ټولې خواوې او حتی زی علاقه خواوې وشکړي د دې هغه کنټرولی میکانیزم وګوري چې بیا هلته ملامت او سلامت راڅرګند شي.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابله ګمې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډیر څه مې بزان باورې شو مې ډیر څه مې ترې نزدک کړل.
د طالبانو له مشرانو سره ملاقاتونو ته د پاکستان د مفتي تقی عثماني او ملا فضل الرحمن روسته د حقانی مدرسې د مشر حمد الحق په مشرۍ د پاکستانی ملایانو یو نوې پلاوی کابل ته تللی، خو طالبانو یې له یوې ناستې پرته چې نیوکې پرې راپورته شوې وي د نورو لیدنو کتنو احوال نه دی شریک کړی. د سراج الحق حقانی د زوی او د حقانی مدرسې د مشر ملا حمد الحق حقانی په مشرۍ دغه پلاوی خپل لومړی لیدنه د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي کبیر سره کړی او د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنۍ او کنګلی ظالمانه پرېکړه بللی. دا حقانی مدرسې دغه مشر کسام نه دی ویلي چې د څه لپاره افغانستان ته راغلی، خو ټینګار یې کړی چې د پاکستان علما او ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې غواړي.
دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تیریږي دا هیچا ته معلومات نشته دی. بلې، هو، البته کله چې دغه علما بیرته پاکستان ته لاړ شي نو په میډیا کې که چېرته راوځي نو هغه به هر څه پرې باندې پوه شي چې ټولو کوم پیغام درلو او د طالبانو دخوا څه جواب ورته ورکړل شو. نو تر هغې پورې هیڅوک نه پوهېږي چې دور په کوم اړه باندې او په ټیشو باندې او پیغامونه څه دي.
حمد الحق هغه کس دی چې د طالبانو بیا واک ته په رسېدو یې د خوښۍ ښودلو تر څنګ ویلي وو د طالبانو په کابینه کې لس دولس کسان د دوی د مدرسې شاګردان دي. بلخوا د طالبانو د ریاست الوزرا لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي حمد الحق د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاریو سربیره د سیاسي اړیکو په پراخېدو هم ټینګار کړی او روسیه چې تر دې دمه له طالبانو سره د زمیر کابلوف په چینل اړیکې نسبتا ښې تللې، خو په ناڅاپي ډول د دغه هیواد د دفاع وزیر لخوا د افغانستان په اړه څرګندونو د طالبانو غبرګون پارولې. د روسیې دفاع وزیر او پوتین ته تر ټولو نږدې کس سرګی شویګوف تیرونی په مسکو کې خبرلانو ته وویل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره افغانستان تر ټولو ستر او اصلي ګواښ دی. هغه د طالبانو په حکومت نیوکه کړې چې د دوی په راتلو افغانستان کې د داعش خطر 15% زیات شوی او دا ترهګره یوازې په منځنۍ اسیا کې د بریدونو د او نامنۍ جوړولو پلانونه لري، خو ټینګار یې هم کړی چې روسیه د دغو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار ده.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر، تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې د هغوی تعداد زیاتېږي آن تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي او دا لوی ګواښ دی منځنۍ آسیا ته، د روسیې امنیت ته او نورو ګاونډیانو ته. په دې ترتیب موږ ګورو چې روسیه په یو ترتیب هغه د ډیر مشهور سیاست چې یو خواه خنجر دی او د بلې خواه کلچه ده، د دغې سیاست نه د طالبانو په استقامت کې کار اخلي.
ویلی چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
سرګی شویګو زیاته کړی افغانستان کې د تریاکو تولید هم زیات شوی چې قاچاقبر او منځنۍ اسیا ته مخه ګرځولي، خو د طالبانو لخوا د څرګندونو ته تون خبرګون ښودل شوی. طالبان چې خارجه وزیر تازه د روسیې بلاک اړون ترکمنستان هیواد ته د اړیکو په جوړښت پسې تللې، په مسکو یې غږ کړی چې چارواکي باید له څرګندونو ډډه وکړي چې د طالبانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د افغانستان په حالاتو له تازنۍ غونډې وروسته ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا افغانستان کې روان کړی جنسیتي تبعیض غندلې، د بشر حقونو د سرغړونو په تړاو د حساب ورکولو غوښتنه کړې او په هر سیاسي بهیر کې د ښځو په ونډه ټینګار کړی. امنیت شورا وایي په افغانستان پایدونکې سوله او پرمختګ یوازې له یو داسې هر اړخیز سیاسي بهیر سره راتلی شي چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته په درناوي ولاړ وي. دې خبر پانه کې چې د امنیت شورا یو لس غړو هیوادونو استازو لاسلیک کړي، راغلي چې د امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار کوي څو افغانستان په نړیواله ټولنه کې د بیا مدغمېدو او نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي، او په وینا یې طالبان باید ژر تر ژره ټول هغه سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي چې په بنسټ یې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار محدودیتونه لګول شوي.
There must be accountability for human rights abuses and crimes against women and girls. Harsh winter conditions and natural disasters are compounding the already dire humanitarian situation in Afghanistan. We call on the Taliban to ensure that women are part of the needs assessments, planning and delivery of humanitarian aid, recognizing that their absence is having negative impacts on such aid reaching women, children and older persons.
په نهایت کې پر طالبانو فشار راوړل دا چې افغان میرمنو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د افغان میرمنو حقونو ته درناوی وکړي یو مثبت طریز دی، خو د دغه ډول فشارونو اغیزې کولای شي چې توپیر ولري.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. دا په نسان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
طالبانو بیا د افغانستان په تړاو د امنیت د شورا ورستې غونډې او غوښتنو په خبرګون کې ویلي چې امنیت شورا تل سطحي موارد چیرلی او د افغانستان په اړه په هر غونډه کې چې د دوی استازي نوي کومه پایله بوند لري. او بلغړه د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د افغانو خزو د اقتصادي پیاوړتیا په تړاو وی غونډه ته وینا کوي ویلي افغانستان کې د طالبان لخوا د جنونو پر زده کړو او کار بندیز د دې هواد ظرفیتونو ته صدمه رسولي او دا ډله د افغانانو د ارادي خلاف عمل کوي. خو دوی به ډیر ژر افغانو خزو ته د زده کړو برخه کې درې نوي پروګرامونه پیل کړي. اغه نیمه کړي چې طالبان د خونځي او پونتونو په تړل سره د ټولنې په ټولو برخو کې د خزو له حضور منکرخ کاری، خو د په وینا د افغان خزو د اقتصادي مقاومت په نوم د دوه ویا هیوادونو ائتلاف به له زینو نورو داخلي سازمانونو سره یو ځای د افغان خزو او نجونو د تعلیم، کار او نور پر مختګونو لپاره نګدی راتلونکي کې درې پروګرامونه پیل کړي چې لمخبه د قطر حکومت او امریکایي تعلیمي ادارې په ګډه لزګو نظر افغان خزو ته مسلکي او تخنیکی زده کړې برابرې کړي.
دا چې ټاکل شوی دی امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغان میرمنو ته د زده کړو زمينه برابروي، دغه نوښت کېدلی شي چې مثبت اغیز ولري او د افغان میرمنو په پیاوړتیا کې هم مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ښکېلتیا شرایط او تاریخ ته په پام کې نیولو سره دا اړینه ده چې تمرکز د اوسنیو اړتیاو په سیمه کې د افغان میرمنو او خلکو د حقونو د دفاع لپاره وي. د تعلیمي فرصتونو برابرول کولی شي د پراخه او عادلانه ټولنې په جوړولو کې هم مرسته وکړي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دوی د دې ریایت کړتم کې یو حقوق ځان یعنی چی.
بلینکن د مایکروسافت شرکت او لینکډن شرکتونو یادونه هم وکړه. وی ویل چې افغان خزیبه لدی لارې هم د روزنی زو زده کړو سندونه ترلاسه کړي او هم به هغه شرکتونو ته لار پیدا کړي چې خلک په کار ګماري. طالبانو بیا ویلي چې د افغان خزو د حقونو او زده کړو موضوع په امریکا پورې تړاو نه لري، بلکې دا د افغانانو مسله ده. اواز ازادي رادیو بیا په دې تړاو د خزو د حقونو د افغان فعال ظریفه غفاری نظر پوښتل چې اثر به یې څه وي. اغلی غفاری که راته وایي چې افغان ښځو لپاره د امریکا وروستی اعلان رښتیا هم یو پرځای او ضروری فرصت دی؟
دا یو ځل بیا د افغانو ښځو په ژوندانه باندې، د افغانو ښځو په نن او سبا او د افغانو ښځو په ټولو شتون باندې ملنډې وهل دی د نړیوالې ټولنې بل خصوص امریکا لخوا په څو دلایلو. اول دا ډیر واضح خبره ده، کومې ښځې چې خپل د ژوندانه لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، کومې ښځې چې حتی د دې اجازه او حق نه لري چې له کوره د باندې ووزي، کومې ښځې چې خپل اولادو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبور دي خپل د کور سامان او حتی اولاد خرڅ کړي د دې لپاره چې نور اولادونه فیت کی، نو هغه ښځې به څنګه دا امکانات پیدا کړي چې دغه انټرنیټ او دغه اسانتیاو ته چې دوی آنلاین ورته مهیا کوي هغه نه ګټه واخلي. دوهم که چیرې یوه محدوده کتله لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې هم یوه ډله ښځې چې په ښارونو کې ژوند کولی او امکانات یې درلوده، نو هماغسې یوه ډله ښځې پیدا شي او دغه امکاناتو نه ګټه واخلي، نو بالاخره یې څه ادینا میری ټام ویس وزیر خارجه د امریکا انټونی بلینکن او نور ټول ډلې ټپلې چې په دغه غونډو کې ناستې وي او یا هم د دغه غونډې جوړونکي وي او یا د دې طرحې پلي کوونکي دي، نو د هغوی نه مې پوښتنه دا ده چې بیا پس له هغه نه افغاني ښځې څه کوي؟ آیا دوی هغه ښځې امریکا ته وړي او یا هم دلته اروپا ته راوړي چې هغه ښځې خپل هغه زده کړې نه چې آنلاین کړي ګټه ترې واخلي؟ که چیرې دا نه کېږي نو دا خو غولول دی د افغانو میرمنو، نو اړینه ده چې د دغو لوبو د غولونو پر ځای امریکا او نور ټول نړیواله ټولنه پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو د افغانو ښځو حقونه هلته خوندي شي، مکتبونه خلاص شي، کار لپاره د ښځو حق ورکړ شي، ورته ښځې په خپلو پښو ودرول شي، او بالخصوص هغه ډالري کڅوړې چې د هغه پر مټ د افغانو ښځو غږ د افغان ولس ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او امکانات برعکس طالبانو ته ورکول کیږي، هغه باید په طالبانو ودرول شي چې د هغه چې په پایله کې بیرته افغان ښځې په خپلو پښو ودرېږي.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک فان سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او سمراګرزو سعودي عربستان چې 13 ونې پکې په لومړي وار د خپل سیالي وشوي د دغه هواد د خپل د ملکي په توګه انتخاب شوی رومي القحطاني طالبانو ته پیغور ورکړی چې هواد هیڅ کله د دوی په چیرې افراطي نظریات نه دی لرلی. هغه ویلی مانی چې سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی خو هیڅ کله د افغانستان په څیر د افراطي افکارو پالونکي نه دی پاتې شوی، بلکې په وینا یې سعودي مرمنې اوس د محمد بن سلمان په واکمنۍ کې خپل حقونو ته رسیدلې دي. د رومي القحطاني په وینا خبره ده چې افغانستان کې پر ښځو بد ورځ راغلی او له دې امله د افغانستان نجونو او ښځو ته اندېښمنه ده. که څه هم رومي القحطاني ویلي چې خپل کورنۍ او د سعودي ټولنې یا حکومت یې د ښکلا سیالیو ته د راوتلو هیڅ ممانعت نه دی کړی، خو په نوره اسلامي نړۍ کې بیا د سعودي لخوا د دا ډول مناسبتونو د نیولو په تړاو غبرګونونه پارېدلي. او سم ټولنیزو شبکو ته ورګرځو. اول غاړه کوز پښتونخوا کې د پښتنو د ملي ډیموکراټیک ګوند مشر محسن داوړ چې سمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو په ډزو کې ټپي شوی و، ل راغېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو راښکارا او ټینګار کړی چې پاکستانی ادارو یې د سګنې او ټاکنو له کمپاینونو راهیسې په ټاکنو کې د ناکامولو او د وژلو پلان نیولو، خو دی به هیڅکله له خپل دریځ نه یو ګام هم شاته نه شي. داوړ ویلی د فبرورۍ په 10مه د میرانشاه بازار پیښه کې پاکستانی پولیسو د درې پلګان وژلي او 15 نورې ژوبل کړي دي. هغه تور پورې کړی چې په ټاکنو کې بریالی و، خو میرانشاه کې لومړی د طالبانو په جامه کې ترهګرو پرې برید وکړ، بیا د ده رایې غلا شوې او بیا د داوړ په وینا د پاکستان په دولتي یونیفورم کې راغلي او ترهګرو پر دوو پلګانو یې ډزې وکړې. محسن داوړ همداراز ټینګار کړی چې له شمالي وزیرستان نه په پارلمان کې د ده څوکۍ د پاکستان پوځ مولانا فضل الرحمان ته ډالۍ کړي او د هغه د ګوند یو کس ته ورکړل شوې ده، خو په وینا یې پاکستان دغو پښتنو غوږونه نشي خاموشه کولی چې د خپلو حقونو لپاره راپورته شوي دي.
په پارلمان کې چې زما کومه څوکۍ ما ګټله هغه پاکستان جی ایچ کیو د پوځ ادارې مولانا فضل الرحمن ته په ډالۍ کې ورکړه او په دې کې تبن چې د پاکستان د پوز ځینې ګټې وي او زه فکر کوم چې په دې رابطه د طالبانو او د ټي ټي پی نوم اخیستل کېدای شي او دا یو ډیر لوی بحث دی.
د پاکستان په لاهور ښار کې بیا د ولس لخوا د هغې ښځې د وژلو په هڅه دون غبرګونونه راپورته شوي چې د عربي رسم الخط کالي اغوستي وو. دغه مېرمنې چې نوي موټ کالي یې اغوستي وو او په عربي رسم الخط د حلوا کلمه پرې لیکل شوې وه، خلکو هڅه کوله چې مذهب ته د توهین په تورې سنګسار کړي، خو د پولیسو ځایي قومندانې لخوا ژغورل شوې ده. وروسته په دې قومندانې هم نیوکې راپورته شوې چې تورنه مېرمنې مجبوره کړه څو له خلکو د خپلو اغوستیو کالیو په اړه بخښنه وغواړي. بلخوا یو شمېر دیني عالمانو ټینګار کړی چې د قرآن کریم د تورو په څیر د جامو اغوستلو له امله دې دا ښځه نه بخښل کېږي او د عدلي بنسټونو لخوا دې محاکمه شي. یوه خبره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه دینی عالمان د ښځې لخوا اغوستی لباس ارزوي او پریکړه کوي چې پرې لیکل شوي توري د قرآن کریم مشابهت لري. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د هغو امریکا میشتو افغانانو د نښتې ویډیو لاس په لاس شوه چې د امریکا په یو ښار کې خپلمنځي ډله ییز اخو ډپ راغلی و. د فعالانو لخوا نیوکه شوې چې افغانان که په بهر هیوادونو کې د افغانستان خاص تازولي نشي کولی، دا به د افغانانو نړیوال کلتوري انځور زیانمن کړي. ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې دغو افغانانو د ماشومانو په سر خپلو کې سره وهل کړي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې په امریکا کې وی شپږ نوي کلنې کونډې ډاکټرې روت ګوټسمن خپله یو میلیارډ ډالر ټوله شتمني په نیویارک کې د انشټاین طبي پوهنتون ته خیرات کې ورکړه. ډاکټر روت ته دغه شتمني له خپل میړه ورپاتې وه چې په یوه کمپنۍ کې د شراکت له لارې ګټلې وي او دې ته یې ویلي وو چې په یو میلیارډ ډالر پریخي سرمایه یې چې هر څه کوي اجازه ده ورته. دا کونډه مېرمن وایي تیر کال د میړه له مرګ وروسته ورته دا فیصله ګرانه وه چې په دومره پیسو څه وکړي، خو وروسته یې خپلو اولادونو سره مشوره وکړه چې د نورو د ژوند په رڼا کېدو به یې مصرفوي، ځکه یې ټوله یو میلیارډ ډالر شتمني د نیویارک په یوه غریبه سیمه برونکس کې طبي پوهنتون ته په خیرات کې ورکړه. نوموړي ویلي یاد پوهنتون یې مکلف کړی چې د څلورم کال محصلینو ته د تیرو دریو میاشتو ټول فیسونه ورکړي او د راروانې اګست میاشتې نه وروسته به هر کس په دغه پوهنتون کې وړیا زده کړه کوي. حال دا چې مخکې په یاد پوهنتون کې د یوه کال د زده کړو فیس 9500 ډالر و. ډاکټر روت په خپله همدغه پوهنتون کې له 1988 کال راهیسې پروفیسوره ده او د مرستندویانو د بورډ غړیتوب هم پر غاړه و. او بلخوا د هند صدر اعظم چې په خپلو مذهبي عبادتونو کې خورا مشهور دی، د معاصرې نړۍ لومړنی واکمن شو چې د بهر په تل کې د هندوانو یو غرق شوي ښار کې خپل مذهبي عبادات او مراسم پر ځای کړل. نوموړی تیره اونۍ د اقیانوس یا عرب بحیرې د هغې برخې تل تمرکز شو چې د هندوانو په باور دغه ځای کې د هند یو مقدس ښار اوبو غرق کړی دی. نریندرا مودي دغو مراسمو لپاره له ځانه سره د تاوس بڼه کې هم وړی وي او د سمندر په تل کې یو کافي وخت له خپلو ساتونکو سره تیر کړ. تر دې وړاندې د چین اوسنی ولسمشر د خپلو مذهبي عقایدو له امله مشهور و چې د ګوند خلکو په وینا یې لس کاله په یو غار کې د چینایانو مذهبي عبادات ترسره کړي دي. پوخ سړک، قیر سړک او توره لیکه، هغه څه چې لا هم په افغانستان کې ډیرو سیمو ته نه دی تیر شوی، خو آیا خبر یاست چې تر ټولو پخوانی پوخ سړک هم د اهرامونو او فرعونیانو په نوم مشهور مصر کې تیر شوی؟ هو، مصر یادوم، د نړۍ تر ټولو لومړی پوخ سړک هم مصریانو تیر کړی او دا سړک په 1994 کال کې وموندل شو چې لا هم پرې وخت ناوخت تحقیقات کېږي. د مصریانو تیر کړی دا پوخ سړک 12 کیلومتره دی چې په پخولو کې چونه او شګه کارول شوی او کله اهرامونو نه پرې روان شئ نو له نیل سیند سره تړلی موریس جهیل ته مو رسئ. څېړونکي وایي دا سړک د نړۍ لومړنی سړک دی چې 2600 قبل الميلاد کې د اهرامونو د تعمیر چارو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی. او اوس هم په همدې ځای د نن اومه ورځ راټولو د نړۍ او سیمې د هرې اونۍ مسایلو ته له بلې زاویې کتنه د ازادۍ په پاڼو له ماسید چینواري سره مه هېروئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 21 42 21.